په پښتونخوا کې د غرمې دولس بجې شوي دي. شاهین بنیرې ما او تاسو ته د مشال ویډیو په دغه یو ساعته خپرونه کې ورکړلی یم. په خپرونه کې مو تاسو لپاره د پاکستان او افغانستان په بېلابېلو موضوعاتو راپورونه او تبصرې راوړي دي. د نړیوالو چارو نه مهم خبرو خو وړومبی د مجید بابر نه د دې وخت خبر.
اسلامی دولت وسوال ڈلی شام 2000 کال زور تاریخ خار پالمیرا تمائن خخکڑی دی. په کراچۍ کې حکومتي چارواکي وایي چې تیر ورځ د سخت ګرمۍ له امله د وژل شو کسانو شمیره 130 ته رسیدلې ده. د صحت د محکمې د چارواکو په خبره د تیر خالي دورې راهیسې د جل وهلو له امله په کراچۍ او د سیند صوبې په نورو برخو کې دا مهال په لسګونو نور کسان په روغتونونو کې د علاج لپاره داخل دي. د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي چې په دغه ساحلي ښار کې درجه حرارت 45 سانتي ګریډ ریکارډ شوی چې د 1901 کال د ریکارډ شوه درجه حرارت 45 سانتي ګریډ نه صرف 2 درجه کم ده. چارواکو په ولس غږ کړی چې په کورونو دننه دی وسی. بلخوا د موسمیاتو محکمې پیشنګوئی کړې ده چې راتلونکو څو ورځو کې به درجه حرارت کې کمی راشي. چارواکي وایي چې تیر ماښام په فاربنو کې د شمالي وزیرستان نه د بېکور شوو د بکخیلو کډوالو کیم کې د امنیتي سرتیرو او کډوالو ترمنځ نښتو کې 2 کسان وژل شوي او 9 نور ژوبل دي. د دې پیښې په اړه د کډوالو یو مشر تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل
په ګیټ پاس باندې رش کښو چې د ریګ دی ګیټ پاسې چټي کړی چې به چاته جوړول نه والتا کول شي فل فوجونه تا دی بیا چې لنګینا شي تر لوی د دینه غو فل د چې باندې نه بلا یونټ روغلا یې د دینه په وګل خاله کې یو استلا ارمی جراوا چولا دا خالق وی لوډ دی کنا دا د دې سره په مړ پروت دی کنا هغه ته پوری تور باندې علاج او شي چرته علاج ممکن نه چي راو راسي.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه د عملیاتو په نتیجه کې 15,000 خلک بې کوره شوي چې 40,000 کورنۍ په یاد کیم کې میشتې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې ډېر ژر به افغان ځواکونه د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ بیرته په خپلواک کې واخلي. د دغه وزارت د عملیاتو مشر جنرال عبدالرحمن تېره ورځ مشال لیډیو ته وویل چې د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تعداد افغان سرتېري کندوز ته رسیدلی دي.
یو لړ جدي او ځانګړو تدابیرو له مخې هغه سیمې چې دښمن قبضه کړي په یوې برخه کې مونږ هم پراته یو. یوازې 100 نقطې د هغوی په لاس کې دي. انشاءالله په ډېر کم وخت کې به زموږ ځواکونه هلته ځای پر ځای شي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوهان وایي چې په جګړه کې پرمختګ او شاتګ معمولي تاکتیک دی، خو هغه ولسوالۍ چې د سکوت له خطر سره مخ دي باید لازم تدابیر ورته ونیول شي. د شام د بشري حقوقو کارکونکو وایي اسلامي دولت وسوالې ډلې د پالميره د مرکزي خار په تاریخي سیمه کې ماينونه او چاودیدونکو مواد ځای پر ځای کړی دي. د شام د بشري حقوقو د سار ټولنې چې مرکزي په لندن کې دی پرونو وایي سمدستي سرګندنه د چایا د دې سختري د ډلې وسوالو به چاودیدونکو مواد او ماينونه د دې 2000 کلن لرغونی خار د ویجاړولو په مقصد ځای پر ځای کړی وي او که د حکومتي ځواکونو د مخنیوي لپاره. د دې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وایي چې حکومتي ځواکونه په دې ورستو کې د دې خار لمن ته اضافي سرتیری راوستي وو. د ده په وینا پوځ به ښایي په سیمه کې د پوځي عملیاتو پلان لري. عبدالرحمن زیاته کړه حکومتي ځواکونو په تیرو 3 ورځو کې د ښار د استوګنې پر سیمو هوایي حملې کړې چې لږ تر لږه 11 کسان یې ووژل. د شام د لرغونو اثارو د ادارې مشر مامون عبدالکریم پخلی کړی چې د داعش وسلوالو په پالمیره کې چاودیدونکي مواد ایښي دي او ویلي دي چې دا ښار د دوی له خوا یرغمل شوی دی. داعش ډلې پالمیره ښار په مې میاشت کې ونیوه. دا خبرونه تاسو ته مشال لیډیو نه اورئ. تیر ورځ د جرمني یو عدالت د الجزیرا ټلویزیون یو نیول شوي خبریال ته په حراست کې د پاتې کېدو حکم ورکړی دی. د برلین د لوی څارنوالۍ یو ویان پرون وویل چې احمد منصور به تر راتلونکې اونۍ د ده د برخلیک تر روښانه کېدو د ښار په یو زندان کې وي. الجزیره وایي چې منصور اوړمه ورځ د مصر د حکومت لخوا د ده د نیولو له حکم سره سم د برلین په تیګل هوایي ډګر کې په داسې حال کې ونیول شو چې غوښتل یې د قطر سرخار دوحې ته ولاړ شي. یاد ټلویزیون چینل د جرمني له حکومته غوښتي دي چې دا خبریال سمدستي خوشی کړي. ویلی دی حکومتونه باید پی نگدی چې د مصر د حکومت د مطبوعاتو د ځپلو په یو وسیله بدل شي. د قاهرې یو عدالت منصور ته په 2011 کال کې په یو ناپیژندل شوي وکیل د تشدد په تور په غایبانه توګه چلول شوې مقدمه کې د 15 کالو د قید سزا اورولې ده. الجزیرې او منصور دواړو دا تور رد کړی دی. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لاورن فابیوس وایي معلومه نه ده چې آیا د ایران د ایټمي پروګرام په اړه موافقه به په ټاکلي مهلت چې د جون د 1 نیټه ده ترلاسه شي او کنه. لاورن فابیوس چې پرون په بیت المقدس کې خبرې کولې وویل چې موږ باید پر خپل اوسنی دریځ کلک ودرېږو ځکه ټول شیان روښانه نه دي. فابیوس زیاته کړه هر موافقه چې کېږي باید پخه او ثابته وي. تاکل شوی چې د روانې اونۍ په پای کې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه د خبرو له وروستي پړاو مخکې د فرانس او نورو یورپي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په لکسمبرګ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره وګوري. تهران او د نړۍ شپږلویو طاقتونو امریکا، چین، روس، فرانس، برتانیا او جرمني د هغې معاملې په اړه خبرې کوي چې له مخې ایران خپل ایټمي پروګرام د اقتصادي بندیزونو لرې کولو په بدل کې محدودوي. د نړۍ لوی قدرتونه غواړي د ایران ایټمي پروګرام چې د پوځي اهدافو لپاره کار ترې اخیستل کېدای شي محدود کړي، خو تهران وایي چې ایټمي پروګرام یې سوله ییز اهداف لري. او وروسته خبردار چې نن به د یونان وزیر اعظم الکسس سایپرس د خپل هیواد د قرضونو د بحران په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره په یوروزون کې د شاملو 13 هیوادونو له مشرانو سره ملاقات کوي. په برسلس کې له نننۍ هنګامي غونډې مخکې سایپرس پرون د جرمني چانسلر انجلا مرکل، د فرانس ولسمشر فرانسوا اولند او د یورپي کمیشن مشر جان کلود یونکر ته د ویډیو کانفرنس له لارې د یونان لخوا نوي تجاویز ورکړل. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنسو بای زموږ همکار ریاض مساخل وړاندې کی.
د پینډی الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګلپورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 102 روپیا 15 پیسې غستې کیږي او په 102 روپیا 20 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 107 روپیا 10 پیسې او 107 روپیا 15 پیسې. یو یورو په 115 روپیا 10 پیسې او 115 روپیا 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 26 روپیا 10 پیسې او په 20 روپیا 15 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپیا 15 پیته پیسې او په 20 روپیه 10 پیسې. یو افغانې په یو روپیه 1 پیسې او یو روپیه 2 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 218 اغستل کیږي او 214 خرڅيږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي چې سبا د نهه په ورځ به کوټه کې اسمان شین وي، خو پیښور او بنو کې د برېښنا سره د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 15 او کم 13، پیښور او بنو کې به 33 او 15 درجه پورې وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال موردو پر روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ د غره راپورونه هم اوریدئ. کراچی کې د سخت ګرمۍ له کبله 130 کسانو ژوند بیرلې دي. د بنو په بکاخیل کې هم کې د امنیتي ځواکونو کډوالو ترمنځ په انخته او ډزو کې 2 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي.
والتا کول چې ایسول په ځونه تا پی بیا چې لنګینا سه کډر لوی د دینه راو فرد چې باندې نه بلا یونټ روولا یې د دینه په وګړه خاله کې ویشتلا.
د بلوچستان ډاکټران د خپل یو تختول شوی ملګری د خوشی کولو لپاره احتجاج کوي.
امردا پرامه احتجاج جاری دی. امر تبې ګنټې ټوکن 48 هغه د دبر ته بخل متهل سولیات ورکوو، مګر موږ هم د مشکل شکار یو.
او د مهاجرینو د پاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د روانې میاشتې نه غیر رجستر مهاجرینو رجستریشن شروع کړي.
دغه لپاره زمونږ بیا افغانستان حکومت نه دا خواست ده چې هغه ولا پاسپورتس او ټریول ډاکومنټس ولور کړي او په هغه پاسپورتس او ټریول ډاکومنټس باندې به دوی ته بیا ویزه ملایويږي.
د سیمیر له نور هم یو شمیر راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډمبې موضوع ته د پاکستان پستر کاروباری خار کراچۍ کې روغتي چارواکي وایي چې له تیرو دوه ورځو راهیسې سختي ګرمۍ او حبس تر دې دمه د کراچۍ په ګډون د سند په بیلابیلو برخو کې لږ تر لږه 130 کسان وجدي او نور ګڼ شمیر په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی او ښایي د مړو شمېره نور هم پورته شي. په دغه اړه تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان د سند ایالت مرکز کراچۍ او د دې ایالت یو شمېر نورې برخې له تېرو دوو ورځو راهیسې شدید ګرمۍ رانیولې چې په نتیجه کې په کراچۍ او د سند ایالت په تر پارکر او ټټه نومي سیمو کې لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د کراچۍ ښار د روغتیایي چارواکو په وینا له شنبې ورځې راهیسې یوازې په کراچۍ کې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي او لسګونه نور دا مهال په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. دوی وایي چې لا هم د کراچۍ ښار بېلابېلو روغتونونو ته د ګرمۍ له امله د بې هوښه شوو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري چې له امله یې د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی دی. د کراچۍ ښار د جنات دولتي روغتون د بیړني حالت څانګې مشر ډاکټر سیمی جمالی د دوشنبه په شپه نا وخته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو 30 ساعتونو کې یوازې دوی په روغتون کې 50 کسان د ګرمۍ له امله مړ شوي او لسګونو نور د محل د درملنې لاندې دي. روغتون ته د راوړونکو ناروغانو روغتیایي حالت ښه نه دی خو موږ هڅه کوو چې د هغوی درملنه وکړو او وی ژغورو. تر دې دمه یوازې زموږ په روغتون کې 50 کسان ژوند له لاسه ورکړی او ګڼ شمېر نور تر درملنې لاندې دي چې د ډېر روغتیایي حالت مرګونه دی. د ډاکټر سیمی جمالی په وینا په وژل شوو کسانو کې زیاتره بوډاګان او مشران دي چې د شدید ګرمۍ او حبس له امله زړونه دریدلي دي. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د خبر پاڼې له مخې د 13 ورځو په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او د شنبې په ورځ د تودوخې درجه 40 سانتي ګریډ ښودل شوې وه چې له 1909 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمي انګیرل کیږي. بل خو د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې د برېښنا او اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه ګڼ شمېر کسان لارو کوڅو ته راوتلي او پراخ احتجاجونه او مظاهرې پیل کړي دي. په عین حال کې په کراچۍ کې د دې خیری ټولنې چارواکو رسنیو ته ویلي چې د یکشمې په ورځ د کراچۍ په بېلابېلو سیمو کې د اوبو او برېښنا د نشتوالي له امله د دې ادارې سرخانې ته تر 130 زیات مړي راوړل شوي او دا لړۍ را دوام لري. په دې وروستیو کې د ګرمۍ له امله د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ګډ شمېر سیمو کې د برېښنا د بندښت او پرچاوي لړۍ زیاته شوې چې په پایله کې د روژې په میاشت کې له غوسې او تشدد ته ډک لاریون نه شوي چې دا لړۍ لا دوام لري.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو
د مشال مرکه
په 1:30 بجه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
د بنو په بکه خیل کېم کې د شمالي وزیرستان د کډوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې او د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو په نتیجه کې دوه بې کوره شوي کسان مړه او نور نه ټپیان شوي دي. امنیتي سرچینې وایي ځواکونو هغه وخت ډزې وکړې کله چې احتجاج کوونکي کډوال د قابو نه بهر شو. تفصیل زموږ د همکار پر راپور کې.
د اف آر بنو په بکاخیل سیمه کې د شمالي وزیرستان متاثرینو لپاره جوړ کړی شوی کیمپ کې د احتجاج دوران د سکیورټی فورسز په ډزو دوه متاثرین مړه او نهه جوبل شوي دي. بلخوانن سهار د دواړو وجلې شوي کسانو د جنازې مونز ادا کړی شو. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال وایي چې تیر ماښام د گیټ پاس په معاملې د متاثرینو او کیمپ انتظامی ترمنځ خبرې واوړېدې. د کومې وروستو چې متاثرینو احتجاج شروع کړو او کیمپ انتظامی په ضد یې نارې ووهلې. د پیښې په حق لا ځایي فوزي چارواکو کو د نوم نخبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په ناوخته راتللو ځنې متاثرین د کیمپ په مرکزی دروازه د تلاشۍ لپاره ودرولې شول. نو د بحث وروستو متاثرینو په احتجاج لاس پورې کړو او کاڼي یې وورول. نو سکیورټی چارواکو مظاهرین منتشر کولو لپاره د اوښکې بیاونکو ګیس استعمال وکړو. د شمالي وزیرستان یو مشر قسمت خان وزیر وایي چې د دې پیښې وروستو د کیمپ خلک دا غوښتنه کوي چې دوی د خپلو سیمو ته ولېږلی شي.
او د پنجرې ژوند او د جیل ژوند موږ نشو ترولی. سخته سختي در باندې ګرمي ده او بو مسالې شته، بجلی شته، د رسنې شته، خو هغه د یوه کوي مطالبان نه کوي. صرف یو مطالبه کوي چې موږ زو کوي نه ځان زده موږ کوي څه یو.
د بشري حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم هیومن رائټ کمیشن اف پاکستان چارواکي شیر محمد خان وایي چې د متاثرینو خود ملک د بقا لپاره قرباني ورکړې ده. نو حکومت له پکار دي چې خیالي وساتي نه چې ظلم پرې وکړي.
دا د حکومت ذمہ داری جوړیږي او د هغه ادارو چې هغه بین المللي طور مدې دا زمو په سر اغسته چې موږ باندې د بیکور خلکو کفالت کوو د هغه حفاظت وکړو او هغه لپاره د ژوند بنیادی ضرورتونه چې هغه ورکو. زما په خیال د دې نه زیات بشري حقوقو سرغړونه خپل سم شي کېږي چې یو سړی د کور مرکه خپل مال به سات نه خلاص کړ د خپل ماحول نه خلاص کړ او بیا ستاپ لاس کړي او ته بیا مدې داسې عمل وسره کې نه. زما په خیال چې دا خو ډېره زیاته ناوړه غندنې پېښه ده.
د یادونه دا چې د تیر کال په جون میاشت کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نوم سره فوجي عملیات پیل کړل چې له وجې د لسو لکو نه زیاتو خلکو سیمې پرېښودي او محفوظو علاقو طرف ته کډې وکړې. دا دې هم یادوي چې د دې متاثرینو واپسي د روان کال مارچ میاشتې د 1:30 نیټې نه شروع کړې شوه او د حکومت د وینا تر مخه چې په لومړۍ مرحله کې به د تحصیل سپینوام د 2000 نه زیاتې کورنۍ د راتلونکي میاشتې پورې خپلو سیمو ته لیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم د کډوالو په موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، د خیبر جنسي باړې نه بېکوره شوي خلک ګیله کوي چې پولیټیکل چارواکي د دوی اسناد په وخت نه تیاروي او په سلګونو خلک د ګاډو د رجسټریشن، د مثال او شناختي کارډ د کارډونو نه بې برخې شوي دي. دوی وایي چې دوی د اسنادو لپاره درخواستونه جمع کړي دي خو پولیټیکل چارواکي پې عمل نه کوي. نور حال فرهاد شنواری په دغه راپور کې راکړي.
د خیبر جنسی د باډې نه بېکوره شوي خلک وایي چې د پولیټیکل چارواکو په دفترونو کې یې د ګاډو د رجسټریشن، شناختي کارډ، د مسایل او نور مهم اسناد په اسانه نه جوړیږي او په سلګونه خلک یې د دغو اسنادو د جوړولو نه بې برخې دي. په دې حکله د باډې سیمې او تن عادل رحمان پردی مشال ریډیو ته وایي
خلک لکه په ګوډي باندې مکمل لوکا کې پابندي رو ګوډه نشه ګرځولی لکه موټر سایکل شو لو ډاټسن شو موټر شو دغه باندې پابندي رو د دغه پر لکه موږ دو فارمونه شو کړی دي ګورنمنت طرف چې دا تاسو د اسحاد کوه مشرونه په لوکا کې په تفاتونه او کو به په تفصیل دور پولیټیکل نه په باندې د فاتونه او کو په دې باندې که بیا ګوډه ګرځولای شنو مو تقریبا چې دا دویما میاشت راونه او چې مو کو غزنه جمع کړی دي او چې په لور شو یې شنری شوی تفصیل دور نشته راځي چې تفصیل دور شي بیا بل بونه ونی سی.
د باډي د متاسف رینو یو مشر صوبت خان پردی هم د غستون ز بیان کړه. وی ویل
آی ڈی پی زو شناختی کارڈ دی نکانا مدا یا ڈو میسائل یا برتھ سرٹیفکیٹ یا بل دی نورو محکمونا چې کوم ویریفیکیشن دی هغه ټیسټ کول دی یا پاسپورت ویریفیکیشن دی هغه بیا په هفتو هفتو په میاشتو میاشتو په دی سنټر کې د بابوګانو سره پراته وي. د دې وجنا دا یو ډاک پسې تقریبا خلک 5000 او 6000 دی ورځي.
د باډې نه به کور شو خلکو د اسنادو د غستون زمو شکل دی د سیمینه د کمی اسمبلی غړي ناصر خان پر دې ته وړاندې کړه. نو دوی وویل چې ما په دې باندې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ سره خبرې شوې دي او ډېر زر به په لیویز مرکز کې د باډې تحصیلدارانو ته وویل شي چې د خلکو دغه اسناد زر تر زره دستخط کړي. یا د دې وی چې د باډې نه د بدمنې او پوځي عملیاتو له امله په زرګونه خلک بېکوره شوي وو خو اوس په دې ورستو کې دلته حکومتي واکمني قائم شوې ده او د خلکو ستنېدل ورته پیل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د فرهاد شینواری راپور مورد اوریدونکو. د قبایلي سیمو د ځنګلونو د حفاظت د محکمې چارواکي وایي چې د قبایلي سیمو نه بې کوره شوې کورنۍ په خپلو سیمو کې د خپلو ورانو شوو کورونو د بیا ودانولو لپاره د ځایي ځنګلونو ونې وهي چې له وجې چاپیریال ته سخت خطر پېښېدای شي. خو ځایي ولس بیا وایي چې نه ورسره حکومت په دې لړ کې مرستې کوي چې خپل کورونه جوړ کړي او نه ورته خپلو سیمو ته د تعمیراتي سامانونو وړلو اجازت ورکوي. تفصیلي د مجید بابر په راپور کې و.
په تیرو څو میاشتو کې د خیبر قبایلي سیمې د تیرانا بې کوره شوي په زرګونو کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوې دي. د ځایي چارواکو په خبره دغه ستنې شوې کورنۍ اوس د خپلو ورانو شوو کورونو د بیا ودانۍ لپاره په سیمه کې د ځنګلونو ونې وهي چې له وجې د سیمې چاپیریال ته سخت خطر پېښ شوی دی. د قبایلي سیمو د انتظام د ادارې فاټا سیکریټریټ د ځنګلونو د محکمې مشر حیات علي مشال ریډیو ته په دې اړه وویل.
کنسټرکشن سٹارٹ شوی دی نو دوی ته کی دا مونږ چورته وایو برګا یا مونږ چورته وایو داسې کور کې له بار د چت کې شي برګا لګي یا د چت کې داسې کم دا مونږ ورته وایو دا بش ورته وایو دا لګي کنه. نو دا دوی د خپل لوکل یوز د پاره داسې کټای شروع کړی دی. نو مونږ خبر شوی مو تاریخ کډی په ته مونږ ډیر سټریک نه ویلی دي چې تاسو ورشي کسانه ته کولی گئی او دا دی فورن روک تاو مو کوي.
خود تیرا د باغ سیمې د وستنې شوی کورنۍ یو ځوان واجد علی وایي چې نو خو سیمې ته ورته تعمیراتی سامانونو وړو اجازه شته او نو ولا د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکو کوم تعمیراتي سامانونه ورکړي دي، نو مجبور دي چې د کورونو د بیا ودانۍ لپاره ځنګلونه ووهي.
د حکومت طرف نه موږ سره مرسته نه ویني، موږ هغه باندې داسې پټګري باندې نشو کېناستل، نو موږ به خامخا خپل کور ځان له جوړو کړو. خلک ډېر سخت وځه پلی شو کنه چې چا سره کوم څه وکړه، نو هغه بالکل سره ختم شول، نو خلکو سره داسې هغه نشته وسایل چې هغه دومره خرچه برداشت کړي، نو بس مجبوري نه هغه په دغه خپل هغه باندې کار چلوي. موږ خو دا کومې ونې چې دي دا خو موږ داسې ساتلې وي لکه سړی یو خپل باغ وساتي کنه. موږ خو د ونو د زراعت د باغونو ډېر شوق لري کنه، خو بس اوس تا په خپله د حالاتو پته ده چې حالات ډېر سخت خراب شول، نو بس خلک مجبور شول چې مجبورۍ ورته صحیح نو.
د قبایلي سیمو د ځنګلونو د محکمې مشر حیات علي وایي چې قبایلي سیمو ته د بې کوره شوو کورنو د ستنولو په لړ کې یادو سیمو د چاپیریال د خوندي کولو لپاره دا مهال یو جامع پلان ته ضرورت دی.
کار دا دی دا لغون ته اف ڈی ایم ای والا یا سوق چې دوی لیل کوي، او لغون ته کرا چې دا ریټرن پلان تیارې دوزو دی، لغون ته منګ ځان سره کینول وي چیرې تاسو موږ سره کینئ، ځکه چې دا خو یو انوایرنمنت خبره ده، انټرنیشنل خبره ده، دا فارسٹ پروٹیکشن دا ټول انوایرنمنٹ هون سبا انٹرنیشنل ٹاپک ته. سو دی لک دا سوچ فکر کړو چې اردا کسان هم دی لګو مو خو لا نقدی پیسې ورکو، او دوی چې انته کې خپل ریهیبلیټیشن کینو دی بس استعمال یار چا کوم منځ خبره دا چې دی بل ځنګل کټ کړي. سو دا لک دی په پاړ باندې دا لک کمزوري کړی دی چې مونږ نوټس کینې دروستي کنه. مونږ ورته بیا دا وایو چې ګوري کور جوړی جو خدا خو دی لم پکار دا وا چیر دا سړي لار شي ما خو 25000 روپے ورکړي دي، او 25000 روپے به دا هره چې برګا او دا سړي چې بش لګی دا چټ نه راوړي چرپ نه راوړي کنه.
حیات علی زیاته کړه که د قبایلی سیمو د ځنګلونو له منځه وړو عمل ونه درېږي، نو چاپیریال ته به ډېر زیان ورسي، او په راتلونکو وختونو کې به په قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو خطر لا ډېر شي.
دا مشال ریډیو ده.
امریکا د تیر کال د ترهګریزو پیښو په اړه په خپل یو تازه راپور کې د ترهګرو د ځپلو لپاره د پاکستان ځینې ګامونه ستایلي دي، خو دا یې هم ویلي چې د پاکستاني امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ نه موجودیت له وجې ترهګر لا هم فعال دي. په دغه راپور په اړه د څېړونکو نظرونه د بشیر ګواخ په راپور کې وو.
د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د 2014 کال د ترهګریزو پیښو په اړه یو تازه خبر کړی رپورت کوي چې پاکستان په تیر کال کې د ترهګرو د ځپلو لپاره ځینې ډېر ښه ګامونه اخیستي دي. دوه ورځې وړاندې خبر شوی رپورت کې قبایلي سیمو کې روانو ضرب عذب عملیاتو کې د وسلوالو زور کمول او د ترهګرو د کنټرول لپاره د ځینو نوو جوړو شوو قوانینو یادونه شوې ده. خو په رپورت کې همداراز ویل شوی چې افغانستان سره نږدې پر ډیورنډ کرخه لا هم وسلوال فعال دي او خپلې ترهګرۍ ته دوام ورکوي. د پاکستانی پوز پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وایي که څه هم د تیر کال راهیسې د پاکستان پوز د ترهګرو خلاف کوټلي ګامونه اخیستي، خو ناکامي یې په دې کې وه چې طالب وسلوال یا افغانستان ته شړل شوي او یا هم کورمې ته تللي دي.
کورما کې خو یو افغانستان کابل ته ډېر نږدې پروز نو تری منګل او دغه علاقې چې کوم دي دا د شارټیسټ روټ دی کابل ته پاکستان نه. کورما کې یو افراتفری دی، یو شیعه سنی، یو دغه جګړه شته دی. نو هغه د سنیان چې کوم دي نو هغوی په دې باندې خپل قوت ګڼي که داسې کم چې کوم جهادي تنظیمونه دي هغه دلته راشي دی، بلکې دېشي پاکستان چشم پوشیم دی.
افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې له هغه وروسته په افغانستان کې حمله ډېره شوې چې د پاکستان پوز قبایلي سیمو کې د تیر کال په جون میاشت کې پوځي عملیات پیل کړل. تیر هفته د پاکستانی پوز ویان جنرال آسم باجو وویل چې دوی افغانستان ته د وسلوالو د ور اوښتو خبرداری ورکړی و چې مخه یې ونیسي. خو د سیاسي چارو افغان کارپو ودیر صافی وایي چې وسلوال په لوی لاس افغان خاورې ته ورړول شوي دي.
منګه د افغانستان د پاوج او مسلح قوا یقین نه راځي دا ډول سره. دوی هڅه کوي چې دغه اوس په نارت افغانستان کې فاریاب کې کا بدخشان کې کا کندوز کې کدا د داعش پر همسوک راځي دا ټول د پاکستان نقشې دي او دا فرنټونه یې اوس د جنوبي او غربي سیمو د افغانستان نه نارت ته انتقال کړي.
د 2014 کال د ترهګرۍ په اړه د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت په دې تازه رپورت کې دا هم ویل شوی چې د پاکستان د امنیتي ادارو د ځینو ګامونو سربیره هم د وسلوالو لپاره د پیسو برابرول نه دي ودرېدلي. د پاکستاني پوز پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې وسلوالو ته د پیسو د رسیدو مخنیوي ناممکن دی.
دا کمیدی شی دے بانے مکمل کنٹرول ناممکن دا اس یو سڑے پا سعودی عرب کے ال تب لگیا دے کار کئی اگر اسے پیسے اور اور کم زورتے ہیں پاکستان کے اندر چالا اور کا غازہ پاکستان کے دلی چالا پیسے اور کی اگر پیسے چکب دے اگر تم آسانی شی اگر تا سرمایہ کاری کئی پا سعودی عرب کے کئی یا پا دبائی کی کئی یا پا کویت کے کئی
د ترهګرۍ په اړه د امریکې په دې رپورټ کې پاکستانی او افغان چارواکي سیل شوي چې د ترهګرو د ځپلو لپاره یې همکاري ډېره کړې ده. د امنیتي چارو کارپوه سمی یوسفزی وایي افغان ولسمشر اشرف غنی دا کار ښه کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې لپاره یې د پاکستان د ملکی حکومت پر ځای د پاکستان پوځ سره اړیکې ډېرې کړې دي.
افغان حکومت او د پاکستانی نظامی استخباراتو اور پاکستان دی پوز سرمند دی پخوا پا نسبت تر رابطی دیری زیادی شوی دی او افغان لور دا فکر کوی چی دی افغان طالبان و مسئلہ دی پاکستان سر کچیلو یا سر خبری کوو و پا دی که دیزی دی عام حکومت یا سویلین حکومت نزیاد دی دا غیر فتو ادارو یا دی پاکستان دی نظامی چارواکو لاس زیاد دی.
د تیر کال د ترهګرۍ په اړه د امریکې په تازه رپورټ کې د پاکستان د امنیتي ادارو ترمنځ د اړیکو او همکارۍ زیاتولو او د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د ترهګرۍ ضد عدالتونو بهتره کولو سپارښتنې شوې دي.
د بشیر ګوخ راپور مو اورېده او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي چې د راتلونکي میاشتې یعنی د جولای نه به په پاکستان کې مېش د غیر رجسټرډ افغان کډوالو رجسټریشن شروع کړي. په دغه اړه احمدالله نور معلومات راکړي.
د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان دی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان حکومت به د نادرا په مرسته د غیر رجسټرډ کډوالو رجسټریشن د راتلونکي میاشتې نه شروع کوي او هغه افغان کډوال چې پروف آف رجسټریشن یا پی او آر کارډونه نه لري لپاره دا یو ښه موقعه ده چې ځانونه راجستر کړي. د نوموړي وینا ده
اور واپس افغانستان نو دا هغه افغانان رجسٹریشن دی هغه د پاره د پاکستان حکومت یو پروجیکټ شروع کړی په جولای کې. د حکومت د اعداد شمار مطابق تقریبا 9 میلیون افغانان دي دا هغه رجسٹریشن کیږي.
په سفران وزارت کې د افغان کډوالو لپاره چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب مشال ریډیو ته د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د رجسٹریشن په حق لوویل
چې کله دی ډاکومنټ شي نو بیا دی لپاره حل دا چې دا خو مهاجرین نه دي دا مایګرنټس دي نو دی لپاره زمونږ بیا افغانستان حکومت دا خواست دے چی اغا والا پاسپورٹس اور ٹریول ڈاکومنٹس والا اور کی اور پا اغا پاسپورٹس اور پا ٹریول ڈاکومنٹس مانے با دی تبیا ویزی ملائی گی.
مشال ریڈیو چکلا دا دنیا اسلم خان نا تپو سکڑو چی دا ادارے دا رجسٹرڈ افغان کڑوالو پا پاکستان کی دا اسارتیا مودا غزولو لڑکے دا پاکستان حکومت سرا چا خبری اتری شوی دی نو پا جواب کی نموڑی وائی
ڈسکشن روان دی لیکن فی الحال پا دا حوالا سر ڈسکشن نا دی روان چی کارڈو نو کی ایکسٹینشن بیا ورکول چی پا دی چی دا پاکستان حکومت بلکل ہم نا دی تیار چی یو سلرن دا ایکسٹینشن ورکی پاکستان حکومت کو یو نوی اسٹریٹجی باندې کار کوي د افغانستان حکومت په ګډه باندې چې یو مستقل حل پیدا کړي.
د یادونې دا چې په پاکستان کې دا مهال د 15 لکو څخه زیات رجسٹرډ افغان کډوال ژوند کوي او دې کډوالو ته ورکړې شوي پی او آر کارډونو موده بعد روان کال تر اخیره پای ته رسی. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
احمد الله راپور مورد اوردن کو اوس د بلدیتی انتخابات موضوع ترازو. بلدیتی انتخابات د مې په دیرشم نیټه شوی دی خو تر اوسه پورې د دې د نتیجو سرکاري اعلان نه دی شوی. په دغه اړه باندې کارپوهان څه نظر لري د ریاض مساخیل په راپور کې.
د تیرې میاشتې په 13 نیټه خیبر پښتونخوا کې بلدیتی وټونه وشو او د الیکشن کمیشن وینا وه چې د وټونو یو اونۍ وروسته به سرکاري نتیجې اعلانوي خو د درې اونو تیرېدو باوجود لا هم په سرکاري توګه نتیجې نه دي اعلان شوي چې ورسره دغه وټونو کې برخه اخیستونکي امیدواران او عام خلک د شکونو او وسوسو ښکار دي. مشال ریډیو د نتیجو د ځنډ په اړه د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم نه تپوس کو نو د وینا وه بلدیتی الیکشن رزلټ چې
دی کار روان دی
پداسه حال کې چې یو طرف ته خیبر پښتونخوا کې مختلف سیاسي ګوندونه بلدیتی انتخاباتو کې د ټګې تورونه لګوي او د دې په ضد احتجاج احتجاجونه هم کوي او بل طرف ته د الیکشن کمیشن لخوا نتیجې د زنخ کار دي د سربا په جمهوریت او جمهوری ادارو س اثر پریوزی په دغه اړه مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپو او خبريال سلیم احمد نه تپوسو کو نو دوه
یو طرف ته احتجاج کوونکو د الیکشن کریډیبیلیټي په شک کې اچولې ده اوس د دې لټ کې د الیکشن کمیشن له طرف نه د خلکو په ذهن کې نور کوېشنز اچي چې څه شی هو وړاندې کنه چې دا یې ملیټ کیږي او دا به ان د لانګ رن د دې په څیر ښه ریزلټ نشي زه په خپل ځان محسوسوم چې ډیموکراسي په دې تیر سو کال کې چې څومره ولنربل وا نو ټول نه زیاته نن ده او دا زیاتی الیکشن او د ریزلټ لټ کې د لږه کنټروورسي کول دا هغه ایډیشن کې کم یې نه
دا یادونه دا چې خیبر پښتونخوا کې شوی بلدیاتی انتخاباتو کې د عوامي نېشنل ګوند پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت علماء اسلام نصر بیرا د صوبایي حکومت مرستیال ګوندونه عوامي جمهوری اتحاد او جماعت اسلامي هم د درغلیو تورونه لګوي بل طرف ته د مخالف ډلې وینا ده چې صوبایي حکومت د استعفا ورکړي او د نگران حکومت تر لاندې د نوې وټونه وشي ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
ریاض مسخر لاپور مرده اردن کو درسته می بجی شوی دی د مجید بابر نه د دی وخت مهم خبر نه اور
افغان چارواکی وایي چې نن غرمه په کابل کې د افغان پارلیمان په ودانۍ یو طالب ځانمرګي او یو شمیر نور وسلوالو برید کړی د کابل د پولیسو بیان عباد الله کریمی ویلي دي چې یو کس طالب د پارلیمان ودانۍ مخې ته ځان والوزولو او نور وسلوالو د پارلیمان مخې ته په یوه بله ودانۍ کې پټ شول او په پارلیمان یې ډزې پیل کړې په کراچۍ کې حکومتي چارواکي وایي چې تېره ورځ د سخت ګرمۍ له امله د وژل شوو کسانو شمېره 130 ته رسېدلې ده د صحت د محکمې د چارواکو په خبره د تېر خالي د ورځې راهیسې د جل وهلو له امله په کراچۍ او د سینټ بی په نورو برخو کې دا مهال په لسګونو نور کسان په روغتونونو کې د علاج لپاره داخل دي چارواکي وایي چې تېر ماښام په افار بنو کې د شمالي وزیرستان نه د بېکوره شوو د بکهخېلو کډوالو کیمپ کې د امنیتي سرتېرو او کډوالو ترمنځ نښتو کې دوه کسان وژل شوي او 9 نور ژوبل دي د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې ډېر زر به افغان ځواکونه د کندوز ولایت د چهاردرې ولسوالۍ بیرته په خپل واک کې واخلي دغه وزارت د عملیاتو مشر جنرال عبدالرمان تېره ورځ مشال لیډیو ته وویل چې د چهاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تعداد هم افغان سرتېري کندوز ته رسېدلي دي د شام د بشري حقوقو کارکونکو وایي اسلامي دولت وختواله ډلې د پالمیره د مرکزي ښار په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي دي تیره ورځ د جرمني یو عدالت د الجزیره ټلویزیون یو نیول شوی خبریال ته په حراست کې د پاتې کېدو حکم ورکړی دی د برلین د لوی څارنوالۍ یو ویان پرون وویل چې احمد منصور به تر راتلونکي اونۍ د برخلیک تر روښانه کېدو د ښار په یو زندان کې وي
مهم خبرونه واورېده اوس ورځو اسلام آباد ته چېرته چې رابعه اکرم خان ځینې پاکستاني مطبوعات کتلي دي او د هغې نه تاسو ته مهم ټکي وړاندې کړي
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې سخت کال ولس د حکومت نه دا تمه لرله چې د بجلی په نظام کې به بهتري راځي خو نه صرف دا توقعات پوره نه شو بلکې د ماضي په نسبت دې سره د بجلی د زیات بحران ولس مخه کوي ادارې مخکې لیکي د ګرمۍ له وجې د ملک په مختلفو برخو کې یو شمېر خلک مړه شول نو زوري دا و چې د روژې میاشتې راتګ نه مخکې زوري اقدامات اوچت کړی شوي وي ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف دا هدایت کړی و چې د پېشمنۍ نه تر روژې ماتې پورې دې غونډ ملکي صنعتونو ته بجلی بند کړی شي خو په دې هدایت عملونه شو نو د دینه د ظاهریږي چې د بجلی په لوډ شیډینګ کابو موندلو باندې نه صرف د مخکې نه کارونه کړی شو بلکې د وزیر اعظم په هدایت هم عمل درآمد نه شو ادارې وایي کم خلک چې د دې ذمہدار دي د هغې خلاف کاروایی ضروری ده دې سره سره د بجلی پیداوار کې په مستقل بنیادونو اضافه لپاره موجوده بجلی نظام کې چې کمې خرابیانې دي هغه دې لرې کړی شي ځکه چې د ماهرینو په وینا که داسې وکړی شو نو د بجلی د کموالي مسله هوارېدی شي هم په دې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د بجلی د کموالي مسله نوې نه ده دا د تیرو څو کلونو راسی را روانه ده او هر حکومت د دې هوارولو دعوی کوي خو معامله هم هغسې ده ادارې وایي حکومت د ضرورت مطابق نه د بجلی په پیداوار کې اضافه کړی شو او نه د بجلی نظام ښه کړی شو حکومت ته معلومه ده چې ګرمیانو کې د بجلی ضرورت زیات شي پس چې کابو موندلو لپاره دوی لوډ شیډینګ کوي باید چې حکومت نوې ترقیاتي منصوبې وځنډوي او د بجلی دا مسله هوار کړي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي په لکې مروت کې د روژې میاشتې لپاره جوړ کړی شوی یو بازار کې اور لګېدلو پېښه د افسوس وړ ده اداریه وای په دې بازار کې د اور لګیدلو پیښه سمدستی وه. باید چې د دې بازار بجلی لپاره ښه انتظام یو مستند انجینیرینګ ادارې تر لاندې شوی وي چې د بجلی نه د اور لګیدو امکان نه وي پاتې. ادارې زیاتوي اولس هم دا احساس شوی دی چې د بجلی کار غیر تربیت یافته خلکو په لاس کې نه دی ورکول پکار. په دې اړه څه اصولونه پکار دي؟ لکه تربیت یافته انجینیرینګ ادارې ته دا کار ورکول پکار دي، او دا خبره لازمي پکار ده چې کم کار وکړی شو نو هغه معیاري وو، او کمو خلکو چې دا کار وکړو هغه هم تربیت یافته وو. ادارې اخیر کلی کې د لګي مروت د پیښې نه دا سبق زده کول پکار دي چې یو عرضي انتظام جوړولو سره سره په دې کې د خطراتو اندازه لګول هم ضروري ده. دا شان ټول اتوار او روژې لپاره جوړ کړی شوي بازارونو لپاره چې کومه اداره د بجلی انتظام کوي نو د هغه ادارې د کار هم کره کتنه پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ټریبیون سپارل لیکي د نړیوال ترهګرې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې راغلي دي چې پاکستان د حقانی نیټورک او لشکر طیبه وسلوارو ډلو پر ضد له عملیاتو ډډه کوي. بلخوا د کنورسیشن په نامه د یو څېړنیز مرکز په مقاله کې راغلي دي د افغانستان ګاونډیانو ګاونډي هیوادونو له پکار دي چې په سیمه کې د امن پر ځای کولو په خاطر د هیواد په سیاست کې له ګوتو وهلو ډډه وکړي. د دغه دواړو لیکونو مهم ټکي اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نړیوالې ترهګرۍ په اړه رپورټ کې راغلي چې پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي عملیاتو القاعده ډیره ځپلي، خو د دې باوجود په دې ملک کې ځینې ډلې شتون لري چې په هیواد دننه په اقلیتونو او افغانستان کې بریدونه کوي. همداراز په یاد رپورټ کې ویل شوي چې پاکستان پر ځمکه د افغان طالبانو او لشکر طیبه په څیر د موجودو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات نه دي ترسره شوي. رپورٹ کې راغلی چې هم پاکستان د ترګری پر ضد د مخنیوي په لړ کې د امریکا نږدې ملګری هیواد دی، خو تیر کال د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې لړ کې همکاري کلخه او کله خرابه لیدل شوی. هغه کسان د پاکستان لخوا په ویزو ترلاسه کولو کې مشکلات لري، څوک چې غواړي د دې هیواد د قانون نافذ کوونکو ادارو او ترګری د مخنیوي ادارو کارکونکو ته روزنه ورکړي. په رپورٹ کې د پاکستان د قانون نافذ کوونکو ادارو د لاخه کولو په ضرورت ټینګار شوی، او ویل شوی چې په دې هیواد کې حکومت د یو شمیر د ترګری د مخنیوي پلانونو په بشپړ توګه عملي کولو کې ناکامه شوی. په رپورٹ کې راغلی باید چې پاکستان د ترګری پر ضد قانون سازی وکړي. د دې هیواد پر عدلی هم نیوکه شوی چې د ترګرو او مجرمینو پر ضد کاروایی کې سستی ښایي. بلخ د کنورسیشن په نامه د یو څېړنیز مرکز په یو مقاله کې راغلی دی له لسیزو راهیسې لویو طاقتونو د افغانستان پر ځمکه د ګریټ ګیم یا غټ لوبې پر نوم له یو بل سره جنګونه وکړل، او اوس وار بیا دا هیواد د ځینو ملکونو ترمنځ د پراکسی یا د پردیشاته د جګړو پر ځای بدلیږي. خو که چیرې څوک غواړي چې د سیمه کې امن راشي نو پکار ده چې د لوبې قوانین بدل شي. په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي نو سیمه ییزو طاقتونو هندوستان، پاکستان، سعودي عرب، ایران او چین لره پکار دي چې د افغانستان له سیاسته ځان لري وساتي. بلخو د افغان حکومت هم د ذمہواري جوړیږي چې د هیواد خپلواکي ټینګه کړي او په کورنی سیاست کې چاته د مداخله اجازه ورنه کړي. په مقاله کې راغلي دي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه وځي نو چین به هڅه کوي چې د امریکا ځای ونیسي. که څه هم د امریکا او افغانستان ترمنځ دوړخي زمنتي تړون لاسلیک شوی، خو دا تړون د دې خبرې ضمانت نه ورکوي چې پر افغانستان د بهرني یرغل په صورت کې به امریکا له افغانستان سره مرسته کوي. په مقاله کې راغلي دي چین ژمنه کړې چې د افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي د صلاحیتونو په مضبوطیا کې به کومک کوي، او د هیواد ته به د کال 2019 تر پایه پورې نږدې 3.3 میلیونه ډالرو مرستې ورکوي. که څه هم د افغانستان د مرستې او ثبات لپاره د چین لخوا د مرستو ژمنې مهمې ګڼل کیږي، خو د دې باوجود داسې فکر کیږي چې کېدای شي چین پر دې خبرو افغانستان تیر باسي، او ممکن ده چې په افغانستان کې د چین اغیز ثبات پر ځای نه کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
دی نیشنل انټرسټ مجلې په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوارو ډلې د شتون په اړه لیکنه کړې. په لیکنه کې راغلي چې که څه هم دغه ډلې پاکستان او افغانستان کې خپلې نښې نښانې ښودلې، خو داسې نه ښکاري چې تر ډېره دې پاتې شي. د دغه لیکنې مهم ټکي د بشیر ګواښ نه و.
د نېشنل انټرسټ مجله لیکي چې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې له عراق او شام بهر هم د ځان قوي کولو کوششونه شروع کړي دي. دوی په لیبیا، نایجیریا او د جنوبي ایشیا په ځینو ملکونو کې ملاتړې پیدا کړي دي،
خو په افغانستان او پاکستان کې طالبانو نه یوازې د دې ډلې ملګرتیا نه ده کړې، بلکې پر خلاف یې نښتې هم کړې دي. د مجلې په خبره اسلامي دولت وسلواله ډلې د دې کال د جنوري د میاشتې په شپږویشتم تاریخ پاکستان او افغانستان کې د موجودیت اعلان وکړ. کومو کسانو چې د یادې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي په لاس بیعت وکړ، هغوی له طالب مشرانو خفا او نا امیده وو. د نېشنل انټرسټ مجله لیکي چې په دې وروستیو کې طالبانو د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره نښتې کړې دي. طالبان په شمیر کې زیات دي، نو د یادې ډلې په وړاندې جګړه کې بریالي ښکاري. په همدې حال کې افغانستان کې ډېر بهرني جنگلي نشته چې د داعش وسلواله ډلې ملا ور وتړي. د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي او د طالبانو مشر ملا عمر دواړه ځانونه امیر المؤمنین بولي. د مجلې په خبره په داسې حال کې چې دواړو ډلو په خپلو ځایونو کې ملکی خلکو ته زیانونه اړولي دي، په دې وروستیو کې طالبانو اسلامي دولت وسلواله ډلې ته یو اوږد خط لیږلی دی. د نېشنل انټرسټ مجله لیکي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله د شیعه او خلاف ده، خو افغانستان کې کله هم سنی او شیعه ترمنځ مسلې دومره لوی شوې نه دي چې په جګړو دي واوړي. د مجلې په خبره افغانستان کې ځکه هم یاد ډله ځان قوي نشي پاتې کولی چې د دې ځای د خلکو کلتور د شام او له عراق فرق کوي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکې.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په گاونډي هیوادونو کې سیاسي بحرانونو ته په اشاره په ترکیه کې په د سیاسي ګوندونو په مشرانو غږ کړی دی چې رایوزی شي او د ائتلافي حکومت لپاره په شریکه کار وکړي. په دغه اړه د یو راپور مهم ټکی د احمد تکل نور.
ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیه په گاونډیو هیوادونو کې بې ثباتۍ ته اشاره وکړه او له سیاسي ګوندونو یې وغوښتل چې ډېر ژر د یو ائتلافي حکومت پر جوړولو سره جوړ شي. اردوغان وویل ترکیه چې د اور یوه کړۍ ترې راچاپېره ده، باید له دې زیانونو د ژغورنې لپاره ځواکمنه وي څو له خپلو وروڼو سره مرسته وکړي. او زیاته یې کړه له انتخاباتو وروسته دوره نور نو باید پای ته ورسیږي. په ترکیه کې شاوخوا 2 میلیونه کډوال چې په سوریه کې د جګړې له کبله بې ځایه شوي استوګ نه لري. اردوغان د ولسمشر بشار اسد له منتقدانو څخه دی، خو په عین حال کې د هغو پرمختګونو له کبله هم اندېښنه لري چې د سوریه کردانو د ترکیه سرحد ته نږدې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په جګړه کې ترلاسه کړي دي. د عدالت او پرمختګ ګوند AKP چې اردوغان یې بنسټ ایښی او د ولسمشر په توګه د انتخابېدو تر وخته د هغه مشري کوله، د جون د 8 په انتخاباتو کې په پارلمان کې قاطع اکثریت له لاسه ورکړ او له دې سره په ترکیه کې د تیرې څه باندې یوې لسیزې یو ګوندیز حاکمیت پای ته ورسید. اردوغان هیله لرله چې د یوې بلې دورې لپاره د AKP د حاکمیت له دوام سره به د ولسمشرۍ یو باصلاحیته او ځواکمن مقام رامنځته کړی شي. د عدالت او پرمختګ د ګوند ځینو چارواکو په خصوصي ډول ویلي ښایي اردوغان په دې نظر وي چې د دوهم ځل انتخاباتو له لارې به د ګوند په پارلمان کې د قاطع اکثریت په ګټلو بریالی شي او دای به وکولای شي د ولسمشر د واکونو په اړه خپل پلان عملي کړي. په پام کې ده چې د پارلمان غړي د سه شنبه په ورځ لوړه وکړي او وروسته به اردوغان AKP ګوند ته چې اکثریت رایې ګټلی خو په پارلمان کې قاطع اکثریت نه لري، په راتلونکو 45 ورځو کې دننه د نوي حکومت د جوړولو دنده وسپاري.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام د نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی وو تر قواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ راځي دا د منځه لاړ شي.
رسې خود داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم
ساينس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهار شنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
مشال ردوګ یوردن کو سیو بل راپور ترازو د انډیپندنت رسپان لیکل دي چې څه هم د بدامنۍ رواج پاکستان ته د بهر نه د سیلانیانو د ورتلو سلسله کم شوې خو د خیبر پختونخوا چترال سیمه د ملکی شتمنو خلکو لپاره د سیل مهم او خوندور مرکز ګرځېدلی دی. زموږ همکار منور شاه د انډیپندنت رسپانې دغه لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
دی انډیپینډنټ ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلی چې د 9 ستمبر نیویارک ترهګر بریدونو پاکستان کې د 2015 کال زلزلې د 2010 کال د سیلابونو او د بدامنۍ نه پس په دې ورستیو کې په دې هیواد کې سیلګرۍ ډېره وده کړې او په دې کې د نورو سیلاني سیمو په نسبت چترال ته د سیلانیانو د تګ لړۍ سیوا شوې ده. د پاکستان د سټیټ بانک د شمیرو تر مخه د هیواد ته په 2010 کال کې څه د پاسه 900,000 بهرني سیلګري ورغلي وو چې په 2014 کال کې دا شمیره 300,000 ته وغورځېده. ورځپاڼه د پاکستان د سیلګرۍ د ادارې په حواله لیکي چې که څه هم د بهرني سیلګرو شمیره کمه شوې ده خو په ملک کې دننه شتمنو خلکو کې د سیلګرۍ رجحان سیوا شوی دی. د یوې اندازې تر مخه تیر کال هم تقریبا 5 کروڑ خلک په ملک کې دننه سیلاني سیمو ته تللي دي. ورځپاڼه لیکي پاکستانی خلکو کې د سیلګرۍ د رجحان زیاتېدو اولنۍ وجه دا ده چې د خلکو مالی حالات یو څه ښه شوي دي. دویم دا چې په لویو ښارونو کې بدامنۍ خلک د ذهني فشار سره مخ کړي او غواړي چې د هیواد په سیلاني سیمو کې څو ورځې په سکون کې تېرې کړي. د ورځپاڼې په وینا هغه اشرافیه طبقه چې وړاندې به د هیواد نه بهر سیل لپاره تلا اوس د بهرني کرنسیو په مقابله کې د پاکستاني روپۍ بای د غورځېدلو له وجې هغوی هم په ملک کې دننه د سیل لپاره ځایونه لټوي. دا راز د ټلویژن او انټرنیټ له وجې خلکو کې پوهاوی راغلی چې د کار روزګار تر څنګه خپل ځان او کورنۍ ته د سیل او سکون لپاره وخت ایستل ډېر مهم دی. ورځپاڼه لیکي چې په دې لړ کې چترال بیا د نورو سیلګریزو سیمو په نسبت یو نوی ځای دی چې پکې امنیت هم ښه دی او د کیلاش قبیلې د خوندورو روایاتو او کلتور له وجې یو ځانګړی حیثیت لري. دا راز چترال چې د هیواد لرې پرته د قدرت د ښکلي نظارو ډکه سیمه ده پکې ځایي انتظامیه او واکمنې کورنۍ نه غواړي چې دلته هم د نورو سیلګریزو سیمو په شان د پرمختګ په نوم قدرتي ماحول زیانمن کړی شي. خو ورځپاڼه لیکي چې اوس چترال ته د سیلانیانو ورتګ سیوا شوه نو په کار دی چې د دوی لپاره د ماحولیاتي تقاضو سره سم هوټلونه او واړه بازارونه زیات کړي شي ځکه چې موجوده حالاتو کې زیاتره سیلګری د استوګنې د ځای د نشټوالي ګیله کوي.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده د ګلون خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې ډېر زر به افغان ځواکونه د کندز ولایت د چهاردرې ولسوالۍ بیرته په خپل کنټرول کې راولي. د دغه وزارت د اپریشن رئیس جنرال افضل امان د یک شنبه په ورځ د مشال لیډو افغان څنګه ته ویلي چې د چهاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تازه دمه افغان سرتیري کندز ته رسیدلي دي. په دغه اړه باندې راپور د کابل زموږ د همکار پراپور کې.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د کندوز چاردره ولسوالۍ له وسلوالو مخالفانو ونیسي خو د هیواد په شمال کې یو پر بل پسې د ولسوالیو سقوط جدي اندېښنې راپارولې دي. د بدخشان ولایت د امګان له ولسوالۍ وروسته د کندوز چاردره دویمه ولسوالۍ ده چې د وسلوالو طالبانو د پیل شویو پسرلنیو عملیاتو په لړ کې د هغوی لاسته ورځي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان وایي چې افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې په ډېر کم وخت کې د چهاردرې
دری ولسوالی بیرته ونیسی
باید تدابیر خاص و جدی
یو لر جدی او ځانګړو تدابیر لمخې هاغه سیمه چې دښمن قبضه کړي په یوې برخه کې مونږ هم پراته یو یوازې یو څو نقطې د هغوی په لاس کې دي ان شاء الله په ډیر کم وخت کې به زمونږ ځواکونه هلته ځای پر ځای شي
ښاغلی امانوای چې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تازه دمه افغان سرتېري کندوز ولایت ته رسیدلي دي وسلوالو مخالفانو د شنبې په شپه ناوخته له زورورې حملې وروسته د چهردرې ولسوالۍ ونیوله د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې دا مهال د بدخشان ولایت د جرم او اردوج د کندوز د چهردرې د فاریاب ولایت د غرماچ او بالامرغاب او همدارنګه د هلمند او کندهار ولایتونو یو شمېر ولسوالۍ سختې نامنې ګواښي نږدې دوه اونۍ وړاندې وسلوالو مخالفانو د بدخشان ولایت د یمګان ولسوالۍ ونیوله خو یا د ولسوالۍ د یک شنبې په ورځ بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راغله په ورته وخت کې د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي چې په جګړه کې پرمختګ او شاتګ معمولي تکتیک دی خو هغه ولسوالۍ چې د وسلوالو مخالفانو په لاس د سقوط له خطر سره مخ دي باید لازم تدابیر ورته ونیول سي د چارو کارپوه اسحاق اتمره وایي
هغه ولسوالۍ چې له امنیتي ګواښ سره مخ دي هلته به امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړی شي په افغانستان کې د لمیشتو نړیوالو ځواکونو څخه هوایي مرسته وغوښتل شي او همدارنګه د په خپل وخت ولسوالیو ته لازم تجهیزات ور ورسیږي کولی شي په دې ترتیب سره د جګړې مدیریت په لاس کې واخلي
د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې په امنیتي ادارو کې کمزوري او ناتواني د دې سبب شوې چې افغان ځواکونه دفاعي حالت غوره کړي او حکومت یو شمېر سیمې له لاسه ورکړي هغوی وایي چې لومړی باید امنیتي ارګانونه په ټول هیواد کې د لوړې کچې ګواښونه وڅېړي او د هغوی په اساس لازم تدابیر او کوټلي اقدامات تر لاس لاندې ونیسي خو تل امنیتي چارواکو ویلي چې افغان سرتېري په دفاعي حالت کې دي او توانېدلي دي چې د وسلوالو مخالفانو حملې شنډې کړي
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
د بلوچستان په پښین ضلعه کې ډاکټران وایي چې سمو د مخکې تختول شوی د پښین مشهور ډاکټر لا هم بازیاب شوی نه دی د دې په خبره د تختول شوی ډاکټر عبدالغفار د تختونې تر شا لا هم صحیح نخه نخانی نه دی معلومه شوی بل خو د بلوچستان د صحت د محکمې چارواکي وایي حکومت د یاد تختول شوی ډاکټر د خوشی کولو لپاره پوره پوره هڅه کوي په دغه اړه تفصیل د نیاز مساخیل پر راپور کې
د پښین ضلع د ډاکټرانو اتحادیه صدر ډاکټر عبدالله ناشناس لپښینه د ټلیفون لارې مشال رادیو سر په خبرو کې وویل چې تښتول شوی ډاکټر عبدالغفار لا هم د تښتونکو په لاس کې دی
تقریبا څنګه سلور سره جوړ سولې د اغوا دی انتظامیه امر سوال په دوی د ورځې کې در پیدا کو لیکن انتظامیه هیڅ حرکت نه کوي او پر معلومات وکړو چې دا منظرې په علاقه کې دی بیا ته یو ریډ وسو لیکن د بده مرغه مخ خلاصه یو ځار انسان سی او خپل ځای بدل کی اگر ناکام سلو
ډاکټر عبدالله ناشنا زیاته کړه چې تر دې دمه د یاد ډاکټر د تښتونې تر شا هیڅ نقشه او نشانی نه ده معلومه سوې په پښین ضلع کې د صحت محکمې کارکوونکو یا پیرامیډیکس صدر فضل الرحمان بیا وویل چې د ډاکټر عبدالغفار د بازیابۍ لپاره د دوی احتجاج لا هم جاری دی
مر تقریبا دوی یا درې مظاهره کړی دي او بل ورځ مر نېشنل های وی باندې هم دی لیمیټډ نیمه ګانټې د پاره درنه ورکړل چې حکومت یا د داخل په نوټس مر دغه عمل راشي او مر دغه پرامه احتجاج جاری دی مر تقریبا ګانټې ټوکن او سال وی دا به بعد د برته به خل متهل سولیات ورکوو مګر مر هم د مشکل شکار یو
مشال رادیو د یاد ډاکټر د تښتونې ستونزه د بلوچستان سیات محکمې سیکریټر نورالحق بلوس مخې ته کښېښوول نو نوموړی په اړه وویل چې د یاد ډاکټر په ګډون دا وخت ټول دوه ډاکټران اغوا دي او په خبره حکومت د دواړو د خلاصون لپاره په هڅو لګیا دی موږ ډاکټرانو ته ویلي دي چې اطمینان ولري، ستاسو د دغې ستونزې حل لپاره به پوره پوره وس وکړو او انشاءالله ډېر زر به دغه تښتول شوی ډاکټر بازیا بکړو. د پښین سیمې په ګډون بلوچستان کې ډاکټران وایي له تېرې نږدې مودې قراری او آرامۍ وروسته د ډاکټرانو د تښتونو لړۍ بیا پیل شوې ده. د دوی په خبره پخوا چې کل هم داسې پېښې شوې دي، نو زیاتره وخت یې مقصد د پیسو لپاره تښتونه وه.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکه دا چې دا مینه نجوند سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته پیندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوسنکو سرزو راپور ته چې باجوړ کې د سړکونو د خراب حالت پاړه باندې دي. د غسیم خلک وایي چې د باجوړ د مرکزی لارې د جوړولو لپاره وخت پوخ اعلانونه شوي دي، خو بیا په دغه منصوبه باندې چا عملی کار نه دی کړی. د سیمې خلکو غوښتنه کړې ده چې د دغه سړکونو په بیا جوړولو دی لاس پورې شي. په دغه اړه د شنواز ترکزی راپور.
د باجوړ ایجنسی روزګاریان وای چې دوه کلونه وړاندې حکومت د قذافی نتر د ناوګي باجوړ پورې 30 کیلومتر د سرک ارتوالې او روغول اعلان کړو، خو کار پر لهم نه دی شروع شوی. حکومت دا هم اعلان کړو چې د خار باجوړ نه به د برنګ پلار تر د درګي ملاکن پورې هم سرک جوړول شي، خو په دغه اعلانونو باندې هیڅ رقم عمل نه دی شوی. دغه سرکونه په تیر اپریشن کې وران شوی چې لا هم خراب دي. د عنایت قلا یو روزګار کوونکی فاتح رحمان مامون د سرک د خرابوالي په اړه وای
تکلیفونه دی لکه د نس برابر دی روډونه ټول ټینګونه وران کړي اپریشن ار سره مینځ وړي دي، بلکې دا کالونی مخه ته دغه روډونه څخه ښه کول چې خو باقی پاتې اطراف وته مونږ زمينه دوه څلور زره باندې د ایراب کچه روډونه دي.
بیا مې د یوسف آباد باجوړ د یو بل روزګار کوونکی غفار خان سره خبرې وکړې، نو هغه وویل که چیرې دا سړک جوړ شوی وي نو د هغوی روزګار ته به ډېره وده میلاو شوی وه.
موږ دا مطالبه کوو د حکومت نه چې دا روډ باندې فوراً کار شروع کړل شي، تجارت هم وده وکړي. زموږ په فوراً کاروبار دی، د کاروبار په وجه باندې چې کله د بازار تسلا کړای شي بدل ته ډېر زیات جوړ شي. دا یو روډ دی.
د باجوړ ایجنسۍ د کاروبار کوونکو د اتحادیې مشر لالي شاه وایي چې دغه سړکونه پخوانی ګورنر انجینیر شوکت الله خان اعلان کړی چې جوړ دي شي، ولې چې د هغه څوکۍ ختمه شوه نو هغه اعلانونه هم ختم شول او سرکونه هم دغه سي پاتې شوي.
د گورنر څخه تیر اعلانو کې دا روډونه به دارنګ دلاره دارنګ دلار نه چې کوم روډ موږ ته جوړ شي زموږ ته ملګري سړی د پرنده باندې را بيته کېدل چې د برنګ دلاره د روډونه چې کوم دي، خو تر اوسه پورې تر دې اعلانونو پورې هوښتا او په عمل کې هیڅ شی نشته.
او د هایویز محکمې باجوړ ایجنسی چې د سرکونو جوړولو وفاقي اداره ده، د چارواکو په وینا چې هغوی د پخوانی گورنر په اعلان باندې هم د دغه سرک تخمینه او یو پوره رپورت تیار کړو، خو وروسته په دغه سرک بیا ودانی کار شروع نه شو. ولی موجوده گورنر لپاره هم هغوی د دغه سرک دویم رپورت تیار کړی دی، خو داسې نه ده معلومه چې کینه په دې سرک په کار شروع شي او یا نه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
ګوم دې سره زمونږ د سهار د خبرونو وخت پای ته رسیدل. روانو خبرونو کې به زمونږ نور ملګری راځي او د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د خبرونو نه خپل کوربه شاهین بندری د اجازه ورکې. الله پامان.
مور مس پک مغبت جاڑے یا بتا کمل باغی اتن کرم بچړم دا پښتنو کوسه بیچاره.